ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د 12 بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نه کیلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره پامیر ساحل او د تکنیک په برخه کې سره اسحاق اميري ملتیا کوي د دې خبري غړی د سر موضوع د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغه احتجاجي مظاهری دي چې سور دې مخکې دوی دا وکړي چې د منظور پښتین په قافله باندې د پاکستانی چارواکو یا امنیتي سرتیرو لخوا ډزې شوې وي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمیز مطالب راسره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه له پامیر ساحل.
لکه څنګه چې مو اوریدل پښتون ژغورنې غورځنګ دوه ورځې مخکې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو په غبرګون نن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. په نوښار کې په وسلوال برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي او امریکایي ولسمشر جو بایډن ویلي په شام کې د داعش ډلې د مشر مرګ د ترهګرۍ لوی ګواښ له منځه وړی دی. بشپړ خبرونه پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړی نورباچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري پر درېیمه مشال راډیو ته ویل د احتجاجي مظاهرو مخه له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کول دي.
د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې د ټولو نه غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
پښتین تور پورې کړ چې د فبروري پر دویمه چې دی او ملګري یې په کلا سیف الله کې د غورځنګ د پخواني مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د دریم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لارول نو امنیتي ځواکونو یې پر قافلې ډزې وکړې. غورځنګ عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې تېره ورځ او د چهارشنبې یا شورو پر شپه د پیښې پر ضد په بلوچستان او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. کورنیو چارو سلاکار میر زیا لانګو د فبروري پر دویمه د امریکا غږ ډیوه راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه په بیا بیا سرغړونه کوي. د زیاتوي چې حکومتي چارواکو پښتین ته په درناوي وړاندیز وکړ چې له صوبې وځي او ورسره هیڅ ناسم چلند نه دی شوی. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلوال برید کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویل حمله د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ د جلوزو تاڼې په حدودو کې شوې او بیان وایي چې وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. بیان زیاتوي چې د وژل شویو سرتیرو جنازه د نوښار په پولیس لاین کې وشوه چې ورته د پولیسو د لوړپوړو چارواکو تر څنګ سیاستوالان هم ورغلي ول. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې ده. هغې ډلې د ډسمبر پر 9 له حکومت سره د یو میاشتنی اوربند تر پای وروسته بریدونه زیات کړي دي. اخوا د پاکستان پوځ هم وایي چې د طالبانو په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په خوست کې د موټر اوښتو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او وژوبل دي. چارواکي وایي پیښه پرون مازیګر د خوست او ګردیز ترمنځ پر لویه لاره شوې ده. دوی وایي فلاین کوچ په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې واوښت. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد پرون مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ درې غړي شامل دي. د ویل چې په وژلو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دي. په افغانستان کې هر کال د سړکونو خرابوالي پر وخت د ګاډو مرمت نه کولو او د ډرایورانو د بې احتیاطۍ له وجې په ټرافیکي پیښو کې لسګونه کسان وژل کیږي. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د چهارشنبې پر شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه وړی دی. بایډن پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي پوځیان ورورسېدل نو القریشي د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. ده ویل پر ځای د دې چې هغه د خپل جرمونو لپاره عدالت ته وړاندې شوی وای، په ودانۍ کې د خپل کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان پچوونکو مواد وواژه. امریکایي ولسمشر وویل حکومت به یې پر داعش ډلې د فشار د دوام لپاره له ملګرو هیوادونو سره کار جاري ساتي. بایډن وویل په حمله کې د اسلامي دولت ډلې د نړیوال مشر له وژل کېدو سره نړۍ ته د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه ولاړ. نوموړي تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوځیانو د شام په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي دي او دا چې ټول سرتیری یې له هغه ځایه خوندي ستانه شوي دي. مخکې د امریکا د دفاع وزارت برید تایید کړی و خو د عملیاتو هدف یې نه و ښوولی. امریکایي رسنیو د چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي په حواله ویلي کله چې القریشي چاودنه وکړه نو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د خپلې کورنۍ غړي هم ووژل شول. القریشي په 2019 زیږیز کال کې د داعش ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر شو. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د دریم مقام لپاره له آسترالیا سره لوبه کوي. پرون د پاکستان لوبډلې له سریلانکا څخه د سیالۍ په ګټلو د اتلولۍ 5 مقام په خپل نوم کړ. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې 315 منډې جوړې کړې، خو د سریلانکا ټول لوبغاړي په 122 منډو وسوځېدل او په 288 منډو یې سیالي وبایلله. ټاکل شوی چې په ویسټ انډیز کې د نړیوال جام پایلوبه سبا ته د هند او انګلینډ ترمنځ وشي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. د دې خپرونې ځینې مهم موضوعات دادي. دور د مخ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په قافله باندې ډزې وشوې. ټولنیزو پاڼو وښودل چې په ویډیوګانو کې نور باچا زخمی دی، پولیس والا ولاړ دي، خو د بلوچستان د داخله چارو وزیر میردیا لانګو وایي د آی ایم ایف یا د نړیوال مالی صندوق سره د پاکستان د مالی د قرضې د کیس په اړه باندې ویل کیږي چې معاملات صحیح شو، د هغې نه پس څه حال دی؟ د چارسدې یو غیر رسمي سکول ته زموږ همکار شبیر جان ورغلی دی او هلته کې یوه وړه ماشومه ورته وایي قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال لیډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر ورځ د سهار د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د دې تر څنګ واړی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ. موږ سره په انستاګرام، یوټیوب، ټویټر ملګری شئ. د خبرونه پیل کوو. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د منظور پښتین په قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې اعلان کړې دي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې په بلوچستان کې د منظور پښتین پر ګاډي ډزې وشوې چې پکې د تحریک یو مخکښ غړی نور پاچا ژوبل شو. پرون او د فروری پر دویمه شپې مهال په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې د پېښې ضد احتجاجونه وکړل، خو صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورونو چارو سلاحکار وایي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه سرغړونه کړي. عبدالحی کاکړ معلومات لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر موټر د برید پر ضد د بلوچستان وروسته اوس د پاکستان او نړۍ په کچه مظاهرې اعلان شوي دي. تر دې وړاندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټۍ د احتجاجونه کړي ول، خو نن کېدونکي مظاهرې د پی ټی ایم لخوا اعلان شوي دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری پر درېمه نېټه مشالې ډې ټول چې پر دوی مخامخ ډزې د په خبره اقدامې قتل دی او دوی به پر ضد نن مظاهرې کوي.
ځکه هم چې دا اقدام قتل دی، دا ترهاګری ده چې ته په خلکو باندې سټریټ فایرینګ کوه او ډزې کوه، سیاسي خلک زخمیان کوه. د دې خلاف به د پښتون ژغورنه غورځنګ څلورم تاریخ ته به احتجاجي مظاهره وي. د پاکستان د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې، د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي او د سټیټ لخوا چې کوم وایلیشن روان دی د هغې بند کولو کې د کردار ادا کړي.
د منظور پښتین پرموټر د برید د فروری پر دوم نیټه له ژوب سره نږدې په سوړه سیمه کې هغه مهال وسو چې کله هغه له خپلو ملګرو سره د غورزنګ د وژل سوي غړي ارمان لوڼی د تلین تر لمانځ غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روانو. منظور پښتون تور پورې کړ چې د دوی پر ګاډي د امنیتي ځواکونو غړو ډزې وکړې چې پکې یوه مرمۍ له ده سره په څنګ کې ناست د پي ټي ایم د بلوچستان مشر نور باچا په لاس کې ولګېده چې وروسته هغه روغتون ته یوړل سو چې اوس یې د ده په وینا وضعیت ښه دی.
د ژوب سره نږدې موږ شولو، نو دلته دوی یو ناکا اچولې وه، زموږ ملګري داسې لږ بریک راووهه، دوی ګاډی را سره مخ کړ، زموږ ملګري کچا ته ځنې واچاو ګاډی، دوی دا هغه خوانه کچا ته را سره واچولو، بیا موږ واپس روډ ته راتوو چې دوی په دې وخت کې فایرینګ شروع کړ. موږ ګاډی ودرولو نو دوی بیا سټریټ فایرینګ شروع کړ. دې کې په سیول کپړو کې چې ورسته موږ نام معلوم کړ، یو میجر وو دا ایس آی، دغه مونږ خوب شیشه بندې وي خو هغه لاس مو د دل د چې انسټرکشن ورکوي چې فایرینګ کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو دا پیښه په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک پاڼه ښکاره کوله چې پکې نور باچا په زخمی حالت کې روغتون ته د وړلو لپاره موټر ته اچول کیږي او منظور پښتون له چارواک سره خبرې کوي. پر دې مهال پولیس هم لیدل کېږي چې د دوی او د پی ټی ایم د احساساتي ملګرو ترمنځ د خپلې جګړه وي. د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاحکار میر ضیا لنګاو بیا بالکل انکار کوي چې ګواکې د ډزو پیښه د سوي وي. نوموړي د فروری پر دوم نیټه تر پیښې وروسته په کوټه کې د امریکا غږ ډیوه راډیو خبریال حفیظ الله شیرانی ته په مرکه کې وویل چې له قانون سره سم پر مزدور پښتون بلوچستان ته پر ورتګ بندیز و، خو هغه په وار وار له دې حکمه سرغړونه کړې ده.
دوی د پاکستان وګړي دي او د پاکستان آئین او قانون مني. د قانون لمخې هر حکومت هر ځای د یو شهري پر ورتګ بندیز لګولی شي. پر تاسې بندیز لګېدل دی نو پکار ده له حکومت سره مرسته وکړئ او خپل رویه بدله کړئ. خو منظور پښتین د خپل رویه سمولو پر ځای په وار وار بلوچستان ته راځي او ریاست د خلکو او خلک د ریاست پر ضد پاروي، نو ځکه پر ده بندیز لګېدل دی. کله چې هغه نن بندیز مات کړ نو حکومت خو خپل عملداري خامخا پر ځای کوي. نو دته وویل شول چې تاسې بندیز مات کړی دی، د تا له صوبې په درناوي سره د ایستلو وړاندیز وشو. له ده سره نه زور شوی، نه ډزې او نه هم څه بل ناسم کار شوی دی.
دا منظور پښتین پروموټر تور بریدوستا دا خبر خپور شو چې د غورزنګ درې نور مخکشان ادریس پښتین، بلال خان او زابل خان ورک دي. چې له دې پس منظور پښتین او د پښتونخوا ملي او پارټي مشرانو په ژوب لورلای او کټه کې مظاهرې او پرلتونه ووهل، خو بیا څو ساعت وروسته دا درې واړه راخلاص ول. ادریس پښتین د فروری پر درې منیټه مشال ریډیو ته د خپلې لا درقی پاړه وویل،
خپل ګاډي نه را کوز کړم، تشددي را باندې وکړای، خپل ګاډي ته وخېژولو، په پټۍ را وتړل، په سترګو باندې پنځ چې ګنټې موږ مسلسل په سترګو باندې په پټۍ لګېدلې وه. دوی خبرې داسې خبرې کوي چې مطلب تاسو د ملک دښمنان یې راغلي یي. ما ورته چې موږ خو یاره موږ خو انټري کړې ده، موږ چې راتللو په دانا سر چک پوسټ موږ انټري وکړله، موږ لیګل پروسیجر چې کوم هغه مو فالو کړی دی، موږ خو هېڅ په غیر قانوني طریقه نه یو راغلي. دوی بهر حال خبرې خبرې کولې چې مطلب تاسو د ملک دښمنان یې، تاسو د ملک سټیټ خلاف یې. ما ورته چې موږ د سټیټ خلاف نه یو، موږ چې تاسو احتجاجونه وګوره، جلسې وګوره، پاکې موږ د آئین او قانون خبرې کوو.
د دې پیښې پر ضد عوامي نیشنل پارټي هم د فروری پر درېمه نیټه په هرنایي او کوټه کې جلسې کړې دي. د دې ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال ډېډو ټول چې د منظور پښتون پر قافله د برید غندنه کوي، نو ځکه یې مظاهرې کړې دي. د دې ترڅنګ هم د فروری پر درېمه نیټه د لورلای ژوب مسخیل او شیرانی وکیلانو هم د پیښې پر ضد د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی وو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
مشال ریډیو ته وګي وردو خیبر پختونخوا ته. په خیبر پختونخوا کې انتخاباتي کمیشن ویلي چې هیڅ عدالت پرته لیکلی امر نه دی کړی چې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو نیټه دې بدله کړي. د کمیشن ویان سویل احمد خان پر مشال ریډیو ته وویل سیاسي ګوندونه دې د مارچ پر 20مه د انتخاباتو لپاره خپلو تیاریو ته دوام ورکړي. د زیاته کړه چې له ننه د انتخاباتو پر مهال ویش عمل پیلوي. د دسمبر په 19مه د خیبر پختونخوا د دریو قبایلي سیمو په ګډون په ولسو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شوی و. په دې اړه غلام غوس تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د فروری د څلورمې نیټې نه به د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو لپاره کاندیدانو ته د خپلو دستاویزاتو داخلولو لپاره رسمي نوټس جاری کیږي او د فروری د اومې نیټې نه به کاندیدان کولی شي خپل دستاویزات د اړوند ریټرنینګ افسرانو سره داخل کړي.
مارچ باندې دا انتخابات په دې اتم چې زموږ کې کوم ځای کې کوم ځای کې په لومړي مرحله کې الیکشن نو شوی
دا داغي روستو دا چې د فروری په لومړی او دویمه نیټه په ځینو مطبوعاتو کې داسې راپورونه راغلي وو چې غنی د پیښور های کورټ د بټابات سانګي په هغه سیمو کې د 28 مارچ پر ځای د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د مې په میاشت کې د نیټې د ټاکلو امر ورکړی دی. چرته چې ډېرې زیاتې واوري او بارانونه شوې دي او هغلته کې د یخنۍ او لارو د بندیدلو په وجه انتخاباتي هلو ځلو کې ستونزې دي. خو د ټاکنو کمیشن دریز لري چې دوی ته په دغه اړه څه تحریري حکم نه دی راغلی او سیاسي ګوندونه دي هم د مارچ د 28مې نیټې لپاره خپلې تیاریانې جاري وساتي. په خیبر پښتونخوا کې بیلابیل سیاسي ګوندونه هم په دې نظر دي چې د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورما او رګزو، ملکن او هزارې ډیویژن د ضلعو په شمول په پاتې 13 ضلعو کې دي د اعلان شوي نیټې سره سم د مارچ په 28مه بلدیاتي انتخابات ترسره شي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان وایي که د عدالت لخوا په تحریري ډول د انتخاباتو د نیټې د ځنډولو څه فیصله هم راغله نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
بنیادي طور باندې الیکشن کمیشن دا شیډول ډېر مخکې اعلان کړی دی او اوس تیاری د سیاسي جماعتونو د نامزدکو په صورت کې او د الیکشن کمیشن هم د الیکشن د انعقاد په صورت کې ډېر مخکې تللی دی. زه اوس په حق کې نه یم چې دا انتخابات دې وځنډول شي او دا دې ملتوي کړی شي.
د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د مارچ د 28مې نیټې پورې ډېرې ورځې دي او د هغې پورې به د زیات یخنۍ موسم هم ختم شوی وي او دوی هڅه کوي چې زر تر زره د اعلان شوي شیډول سره سم د انتخاباتو دویمه مرحله هم پای ته ورسوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف ورته د شپږ ارب ډالرو د پور د پروګرام د څلورم قسط ورکړه تایید کړې ده. د مالي چارو وزیر شوکت ترین د فروری په دویمه په ټویټر لیکلي چې ایم ایف د پور د پروګرام ارزونه بشپړه کړې او ورته یې د یو ارب ډالرو ورکول منظور کړي. پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له مالي او اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او په 2019 زیږیز کال کې یې له ایم ایف سره د پور موافقه وکړه. حکومت وایي دا پور به د هیواد د اقتصادي ستونزو په حوالے کې مرسته وکړي. خوشنون کې وای دا ایم ایف د شرطونو پوره کولو لوجې ولس لا زیاتې ګرانې سره مخامخې دی شي. ملیحا امیرزاده د نور تفصیل سره.
نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف پاکستان ته د قرضې د پروګرام لاندې د څلورم قسط منظوري ورکړې ده. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د فروری په دویمه په ټویټر باندې لیکلی چې په خوشاله سره اعلان کوي چې د نړیوالې مالیاتی ادارې بورډ د پاکستان لپاره د خپل قرضې د پروګرام شپږمه جایزه پوره کړې ده. وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری هم په ټویټر باندې وویل چې د IMF بورډ خپل شپږم جاج مکمل کړي او پاکستان ته به د نوي کیس لاندې $1 ارب ورکړل شي. چودھری لیکلی چې په دې قرضې سره به په اقتصادي استحکام او د اصلاحاتو په کولو کې مرسته وشي. حکومت وایي د دغه پروګرام مقصد د هیواد معاشي مشکلاتو کې مرسته کول او عام ولس ته ترې ګټه رسول دي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر شیرانی د جنوري په درېمه مشال ریډیو ته وویل د IMF پروګرام د حکومت مرسته ضرور کوي، خو د عام ولس لپاره د ګرانې په صورت کې بوج نور سیوا کوي.
IMF condition to the sales tax exemptions khatam ke Pakistan takriban 350 arab rupaye sales tax exemptions khatam ko kamul guru IMF hum da yo prediction kare de ki Pakistan ki badh kal mehngai double digit ke yani 10.2% wo projection kare de aga international so wajuhat yo petroleum prices internationally sewa sawi di yawar sara chikam dollar de aga kadar sewa sawi de rupaye mukabde ki chya import ko aga pya di aho kimat hum sewa ke ki tarah IMF da wa ista su bijle ki matlab mazid sewa ke حکومت نومبر کے بیسک ٹیرف دے بنیادی دے بجلے اگر 1.68 روپے فی یونٹ سیوا کرے دے IMF مزید دیا سیوا کے 95%
په پاکستان کې جنرل سیلز ټیکس دا وخت 19% دی. مخکې حکومت په شاوخوا 150 شیانو دغه ټیکس یا خو بیخي کمې خو او یا له ټیکس مستثنا ګرځولي، خو بیا حکومت د اضافي بودیجې یا مینی بجټ په منظورولو سره هغه رعایت ختم کړ او وی ویل چې د ټیکسونو له لارې به 340 ارب روپے راټول کړل شي. د خزانه وزیر شوکت ترین د اضافي بجټ تر وړاندې کولو وروسته ویلیو چې حکومت د IMF د شرطونو پوره کولو لپاره د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی او بله لاره ورسره نه وه. خو کارپوهان وایي پر هغو شیانو چې مخکې ورباندې سیلز ټیکس نو او یا د 2 نه تر 1% پورې اوس 19% ته د رسېدو معنا دا ده چې ولس پې له خپل جیبه ورکوي، خو آمدن یې هماغومره دی، یعنی د اخستو یا خرید صلاحیت به کم شي. همدې طرف ته په اشاره اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل په دې پیکج سره به په راتلونکي کې ګرانی نور هم سیوا شي چې وار لمخه په جنوري میاشت کې ډېره وه. پاکستان د 2019 کال په جولای کې له IMF سره یو معاهده کړې وه چې تر مخه نړیوال مالیاتی فنډ به هغه هیواد ته په 9 میاشتو کې د $10 ارب قرض ورکوي، خو بیا د کورونا وایرس وبا تر څنګ د ځینو مشکلاتو له امله دغه عمل د ځنډ ښکار شو او ادارې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. شوکت ترین د تیر کال د نومبر په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلیو چې له نړیوال مالیاتی فنډ څخه د پور راخستو عمل یې بشپړېدو ته نږدې شوی دی. نوموړي ویلیو چې IMF ورته د 500 شرطونو فهرست ورکړي چې پکې 3 شرطونه د پاکستان د سټیټ بینک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی د بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه شامل دي. شوکت ترین ویلیو چې د سټیټ بینک خود مختاری قانون لپاره آئینی ترمیم ته ضرورت دی، خو دوی په حکومت کې 2/3 اکثریت نه لري او په دې خبره نړیواله مالیاتی اداره د پوهه کولو کوشش کړی دی. حکومت د جنوري 24 د اپوزیشن د مخالفت باوجود په سینټ کې د مرکزی بینک ترمیمی بل د یو ووټ په اکثریت سره منظور کړ. د زمینی مالیاتی بل په ګډون د سټیټ بینک ترمیمی بل په منظورېدو سره حکومت په هغو 2 قانوني مسودو په منظورولو کې وتوانېدو چې د IMF د شرطونو لپاره لازمي وو. د ایم ایف د شپږ ارب ډالرو قرضې پروګرام د جاج شپږم پړاو لپاره د ادارې د بورډ غونډه مخکې د جنوري په 12مه ټاکل شوې وه، خو د پاکستان د حکومت په خواص یې نیټه د جنوري 28مې ته بدله کړل شوه، سو د ادارې د شرطونو لپاره ضروري ګامونه واخیستل شي چې پکې د ذکر شوو قانوني مسودو منظورول شامل وو. یاد دې وی چې د قرضې پروګرام لاندې ایم ایف پاکستان ته شپږ ارب ډالر ورکوي. د قرضې د دریو قسطونو په مد کې پاکستان ته تر اوسه 2 ارب ډالر ورکړل شوي دي. د سلورم کې ستاندې به پاکستان نور 1 ارب ډالر ترلاسه کړي. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې په اقتدار کې ګرانی اوج ته رسېدلې ده، خو بیا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې ګرانی او خراب اقتصادي حالت ورته د پخوانو حکومتونو د درغلو او ناسمو پالیسو له امله په میراث کې پاتې دي چې دوی یې درغولو کوشش کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د بلوچستان ته، د بلوچستان په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو د چهارشنبې د شپې په وسلوالو حملو کې د مرګ جوبلی کره شمېر لا هم نه دی معلوم. د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میر ضیا لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په دواړو حملو کې 12 سرتیري او 14 وسلوال وژل شوي، خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید وايي پنختو کې 15 وسلوال وژل شوي. بلوس بلتون پالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی دعوه کړې چې په حملو کې تر 500 زیات امنیتي سرتیري وژلي دي. مشال ریډیو په خپلواک ډول په پیښو کې د مرګ جوبلې په اړه د حکومتي چارواکو د بیلتون پالې ډلې د داوو تصدیق نشي کولای. د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې وسلوال په افغانستان او هند کې د بریدونو له پلانونکو سره په رابطه کې ول. طالبانو حکومت او هند په دې اړه څه نه دي ویلي، خو نوې دلی تر دې مخکې د اسلام آباد دا تورونه رد کړي. عصمت ساروان د نور تفصیل سره.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوز پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه ضد نقیص راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کېدا تایید کړې وه، خو بلوچ بلتون غوښتونکي چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستانی پوځیان وژلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د 4 پوځیانو او 15 حمله کوونکو د وژل کېدو ادعا کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی، خو بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادعا کړې چې تر 50 ډېر پاکستاني پوځیان وژلي دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ، د پاکستان د پوځ 10 سرتیري ووژل شول. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د بریدونو پر مهال وسلوال په افغانستان او هند کې د برید له پلان کوونکو سره په تماس کې وو. پخوا د پاکستان حکومت او پوځ ادعا کوله چې د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان حکومت د بلوچ بلتون غوښتونکو او پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوري نظام له پرسیدو وروسته په پاکستان کې هم د طالبانو او هم بلوچ بلتون غوښتونکو بریدونه زیات شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وردو خیبر ته، د خیبر په لری پرتو سیمو کې د خلکو په شکایت د انتظامی چارواکو په سرکاري خونځو کې د استادانو د غیر درایي معلومولو هڅې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری نام.
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین د فبروري په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د زیولس په شکایت په لومړی مرحله کې لری پرتې سیمې کم شلبان دوره وکړه او هلته په تعلیمي ادارو او داسې یو شمېر نورو محکمو په موجوده صورتحال یو راپور جوړ کړی او خپلو لوړپوړو چارواکو سره یې شریک کړی.
د کم شلمان ګورمنټ های سکول، ګورمنټ پرایمری سکول، سیول ڈسپنسری او بی ایچ یو کم شلمان معائنہ اکڑو. د دې ادارو سٹاف حاضری، مسنگ فیسلٹیز او بلڈنگ سٹرکچر او نورو مسلو بندی په تفصیلی سره بحث وشو. په دې مسلو بندی یو تحصیلی رپورٹ ما ڈی سی صاحب ته ولیکو چې په دې مسلو بندی همدردانه غور وشي.
د کم شلمان یو فعال عباس علی وای چې هلته سرکاري ودانۍ موجود دي خو عمل پکې نشته او د تعلیم شرح پکې ډېر لاندې پریوته.
ګرلز سکولونه دي که هغه د بوایز سکولونه دي چې بلډینګ خو به ولاړې په ظاهره خو هغه کې چې سبق خودلو والا څوک نه وي استادان پکې نه وي او چې کوم ساينس چې کوم هغه آیټمس پراته دوی سره د تجربات وغیرہ هغه له باټرۍ وغیرہ په استعمال کې د دې وجنې چې هغه ایکسپرت استادان نشته او نه چې
کم شلمان او لو شلمان د لنډ کوتل بازار نه پخوا او شادیر کیلومتر فاصله باندې د افغانستان ننګرهار ولایت لالپوری ولسوالۍ ته څیرمه پراته جوړه کلی دي چې بادي یو اندازې مطابق و سلوخت زره نفوسونه پورته شوي. د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په دې جوړه کلیو کې 9 تعلیمي ادارې جوړې شوي چې په هغې کې د لکانو جینکو پرایمري سکولونه ہائی سکولونه او ہائر سیکنڈری سکولونه شامل دی او سبان دی و زرا زدکون کی پکی داخل دی. د کم شلمان او لو شلمان سیدون کی وای چې په دې کې زیاتره اداره غیر فعال پرتی دی. د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې دا محل په ټوله خیبر ضلع کې لږ تر لږه 615 تعلیمي ادارې فعال کړل شوي او په دې کې د استادانو حاضرۍ او نورو سهولتونو کتلو لپاره ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي هم فعال کړل شوي او هغه لګیا ده په مرحله واره توګه د ټولو تعلیمي ادارو معاینه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 کېدونکې دي. د پامیر ساحل نه د 12:30 د خبرونو لنډی زورو.
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دا اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تحریک یو مخکښ غړی نورباچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري پر 3 مشال راډیو ته ویل د احتجاجي مظاهرو موخه له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کول دي. اخوا د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنیو چارو سلاکار میر ضیا لانګو د امریکا غږ ډیوه راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه یې په بیا بیا سرغړونه کوي. دی زیاتوي چې حکومتي چارواکي له پښتین سره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یو وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او 2 ژوبل دي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویل حمله د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ د جلوزیو تاڼې په حدودو کې شوې ده. بیان وایي وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې ده. په خوست کې د موټر اوښتو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 2 ژوبل دي. چارواکي وایي پیښه پرون مازیګر د خوست او ګردیز ترمنځ پر لویه لار شوې. دوی وایي فلاین کوچ په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې واوښت. ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د چهارشنبه پر شپه په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه وړی دی. بایدن پرون ماښام په سپینو ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي فوجیان ورورسېدل نو القریشي د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. د ویل پر ځای د دې چې هغه د خپلو جرمونو لپاره عدالت ته وړاندې شوی وی په ودانۍ کې د خپلې کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان په چوونکو موادو وواژه. القریشي په 2019 زیږیز کال کې د داعش د پخوانی مشر ابوبکر بغدادي تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر شو. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د 3 مقام لپاره له استرالیا سره لوبه کوي. پرون د پاکستان لوبډلې له سریلانکا څخه د سیالۍ په ګټلو د اتلولۍ 5 مقام په خپل نوم کړ. ټاکل شوی چې په ویسټ انډیز کې د نړیوال جام پایلو به سبا ته د هند او انګلینډ ترمنځ وشي.
مشال ریډیو ته غوږی پامیر ساحل درته د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام را ګرځوم. امریکایي ولسمشر ویلی دی چې په شام کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابو ابراهیم الحاشمی القریشی وژل شوی. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل دا عملیات د چهارشنبې یا شروع پر شپه شوي. د زیاته کړه چې کله امریکایي پوځیان هغې ودانۍ ته ور ورسېدل نو قریشی ځان په چاودنه کې وواژه. د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي په برید کې د قریشی د کورنۍ غړي هم وژل شوي دي. روس د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د اختلاف د اقدام ملاتړ کړی دی. په امیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې دراوړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د فبروري پر دویمه شپې مهال په شام کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په یوه حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابو ابراهیم الحاشمی القریشی مړینې د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه وړی دی. بایدن د فبروري پر درېمه په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا هم تایید کړه چې کله امریکایي پوځیان ور ورسېدل نو القریشی د ده په وینا د مایوسۍ بزدلانه عمل انتخاب کړ او ځان یې په چاودنه کې وواژه. د ویل پر ځای د دې چې القریشی د خپلو جرمونو لپاره عدالت ته وړاندې شوی وای، هغه په ودانۍ کې د خپلې کورنۍ او نورو کسانو د ژوند له پروا کولو پرته ځان په چوونکو موادو وواژه. امریکایي ولسمشر ویل حکومت به پر اسلامي دولت ډلې د فشار لپاره له ملګرو هیوادونو سره کار ته دوام ورکړي. بایدن ویل په حمله کې د داعش ډلې د نړیوال مشر له وژل کېدو سره نړۍ ته د ترهګرۍ یو لوی ګواښ له منځه ولاړ. نوموړي تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي ول چې امریکایي پوځیانو په شمال غربي شام کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي دي او دا چې ټول سرتیري محفوظ له هغه ځایه ستانه شوي دي. مخکې د امریکا د دفاع وزارت برید تایید کړی و خو د عملیاتو هدف یې نه و ښوولی. امریکایي رسنیو د ځنو چارواکو چې نمونه یې نه دي ښوول شوي له خولې ویلي چې کله القریشی چاودنه کوله نو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې د خپلې کورنۍ غړي هم ووژل شول. په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د مسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا زیاته ده، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو په ګډون د نورو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي. په بیان کې همداراز د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د تایید په صورت کې د پلټنو غوښتنه هم شوې ده. تر اوسه روښانه نه ده چې پر قریشی په برید کې څومره کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څار ډله وایي په عملیاتو کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي چې پکې د څلورو ماشومانو په ګډون اووه ولسی وګړي شامل دي. اسوسییټډ پریس اژانس د عیني شاهدانو له خولې ویلي په دیارلسو وژل شویو کې شپږ ماشومان او څلور ښځې شامل دي. خو د پینټاګون ویان جان کیربی وویل د حمله پر مهال درې ولسی وګړي یعنی د القریشی ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. واشنگتن د اسلامي دولت ډلې مشرۍ تر سنبالولو وروسته د القریشی پر سر د لس میلیونه ډالرو انعام اعلان کړ. د هغه مړینه د داعش د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته هغې ډلې ته تر ټولو لوی ګزار بلل کیږي. امریکایي کمانډو ځواکونو په 2019 زیږیز کال کې بغدادي د شام په شمال غربي سیمه کې په ورته برید کې وژلی و.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2110 15,000 4,500 اول زرا ته سو اتیا کلو هرڅه.
مشال ریډیو ته وګي په پاکستان کې په دې ورستو کې ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې پکې دروان کال په اولنۍ میاشت کې د باجوړ او شمالي وزیرستان نه علاوه په پیښور کې د هدفي بریدونو ترسره شول. دا راز په اسلام آباد او لاهور کې هم په پولیسو چاودنې او پولیسو والا او وسلوال بریدونه شوي دي. په دې کې د زیاترو بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا چې پاکستان کې د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي تر شا څه وجوهات دي او د مخنیوي لپاره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره ولې مرسته نشي کولای، زموږ همکار منور شاه په خپل راپور کې په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړي.
د دفاعي چارو څېړونکي وایي په افغانستان کې تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له واکمنې دو سره پاکستان کې خلکو داسې فکر کاوه چې افغان طالبان به په پاکستان کې پاکستانی طالبانو لخوا د بریدونو په مخنیوي کې کردار ولوبوي، خو د دې برعکس پاکستان کې ترهګر بریدونه لا نور زیات شول. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې ترهګر بریدونه 50% زیات شوي، او دا ځکه چې د افغان طالبانو په منځګړتوب له اسلام آباد سره د روغې جوړې په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو په ترڅ کې زیاته فائده ترلاسه کول غواړي.
وجه دا معلومیږي چې کوم د مذاکراتو عمل شروع شوی او دغه وخت کې د افغان کې چې کوم چټي پیری دا وی دا ویل چې موږ یو فشار راوړو نو دغه د وجه نه په زمونږ پوزیشن مضبوطي. دا یو عام طریقه کار دی. دویمه خبره دا ده چې د دوی کوم لاندې غړي دي هغه به موږ مشغول ساتو چې د هغوی صرف سولې په پام نه وي بلکې هغوی جګړې ته یا ترهګرۍ ته هم پام وي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد اسا کال د جنوري په 22مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل له تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو کې یې ځکه پرمختګ ونشه چې د هغوی غوښتنې د منلو وړ نه وي. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي د پاکستان حکومت په مذاکراتو کې غوښتنه کوي چې طالبان دې ورته تسلیم شي، خو په تحریک طالبان پاکستان کې ځینې مهم کمانډران دې ته تیار نه دي او هڅه کوي چې مذاکرات ناکام کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم واضحه تګلاره نه لري چې هلته فعال وسلوالې ډلې ختم کړي، نو ځکه موجوده وخت کې د هغوی لپاره په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو مخنیوي ممکن نه ښکاري.
ظاهره خبره ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره دغه هیواد کې پاکستانی طالبان ډېر د ازادۍ احساس کوي او خپلو کاروایانو ته یې ښه توجه ورکړې ده، او دا مهال د طالبانو د حکومت لپاره د دوی کنټرولول ډیر ګران دي. تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په اړه واضحه تګلاره نه جوړه کړې، نو پاکستان کې به د ټی ټی پی بریدونه دوام لري.
دا راز ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي که په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشروعیت او قوت ترلاسه کړي، نو بیا به د قطر د لوزنامې تر مخه په افغانستان کې د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی لازمی کوي.
دا افغانستان حکومت باندې زیاته منحصره ده، ځکه چې هلته که د هغوی حکومت مضبوط شو هغه به خلکو حکومت هم ګاڼه او بل طرف ته تسلیم هم کړو، نو بیا د هغوی چې کومې ذمهواري نه دي چې کومه نړۍ سره یا نورو ملکونو سره هغوی دا ځل اوس کړی دی چې د هغوی خاوره به د بل چا خلاف نه استعمالیږي، نو بیا ضروري خبره چې داسې ګوندونو دپاره به د افغانستان کې اوسېدل یا پاتې کېدل یا دا غزینه داسې څو بریدونه لګول دا به ناممکن شي.
د افغان طالبانو په منځګړتوب تیر کال شروع شوو خبرو په نتیجه کې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د 2020 کال په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره اور بند شوی و. دا اور بند د دسمبر په 9 ختم شو. د دسمبر په 10 تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی اور بند ځکه نه غځوي چې د پاکستان پوځ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د اور بند پر مهال یې هم د دوی ملګري په نښه کړي دي. په دې اړه پوځ څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا یو شمیر دلی داسې دي چې پکې د نجونو خوندې نشته. په هغو سیمو کې نجونو اکثر د بې وزلۍ له وجې له زده کړو بې برخې پاتې کېږي، خو ځینې نورې بیا د ټولنې ښوونځیو یا غیر رسمي کمیونټي سکولز ته ځي. ماشومان وایي کله کله چې پلرونه هم زده کړو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان د ټولنې په ښوونځیو کې د نجونو زده کړو او ستونزو ته کتنه کړې.
Apple means
apple.
دا آوازونه د چرسدې انعام کلی هغه ماشومانو دی څوک چې دغلته د کلی مینس کې په یو کور کې جوړ غیر رسمي یا نان فارمل کمیونټي سکول کې تر پنځم جمعات زده کړه کوي. انعام کلی چې د چرسدې ښار نه د مردان تحصیل تختبه پلاره خوشه 8 کیلومتره لره د پټو مینس کې کلی دی. پکې دغه جنکو ماشومانو لپاره په خوشه کې هیڅ نږدې سکول نشته دی. د پنځم جمعات عظما جهان زی بوای
د عدنان په دې سکول کې سبق کوم ځکه چې په موږ په معاشره کې نور سکولونه نه نور زمونږ نه لري او موږ ته مشرانو اجازه نه کوي بس په دې سره بیا زمونږ سکول جوړ شو کمیونټي بس موږ دې ته تعلیم لرلو او بس موږ کمیونټي سکول په حواله سره موږ ته ډېره فائدہ ورسېدا موږ غریبانو سره ډېره فائدہ حاصل کړل.
دا خوشه یوشتو کال راسه د سکول چلون کی مشر استاد سایما حسن وای د کم تعلیم او غربت لوجی مور پلار د جنکو تعلیم ته په دغه کلی کې نه اهمیت ورکوي او نه یوس او توان سدي چې په خپل لوریانو سبقونه وایي. دلته ویړیا او د کور دلن زده کړه لپاره دی په اسانه خپل لوریان را لګي
په دې علاقه کې د جنکو سکول نو د الکان سکول وو دا ټول د باجوړ او د وزیر خلک ته توصیږي جنکو تعلیم دا خلک لکه خنه ګړي جنکو تعلیم په دې وجه باندې دا سکول مال ته دی په مست باندې کولو کو بن پسونو ماشومان دې سکول نه فارغ شوي سو په های سکول کې اوس موجوده سبق وي سو کالجونو ته لاړل دا هر یو کور د 15 شپږ شپږ ماشومان موږ ته راځي کې هر قسمه مشکلات ته تما ته راغلي په دې سکول کې نو هغه زما سره دې خلکو حل کړی دي. دا ټول ماشومان چې کوم دلته سبق وي دا ټول غریب کورنۍ سره تعلق ساتي د دوی مالی حالت چې ډېر زیات کمزوري دي خپل ماشومان پرایویټ سکول ته نشي لیږلي او د ګورنمنت سکول چې تقریبا زموږ نه 2.5 کیلومتر فاصله کې دي نو په دې وجه باندې سکول کې ماشومان زموږ ته تعداد سیوا دي.
په چار سد ضلع کې د ابتدائی او ثانوی تعلیم سانګې ضلع پروګرام مشر سید امجد علی شاه وای چې د صوبې په لرې پرتو سیمو کې دا سکولونه د ځایي ولس په مرسته ځکه پرانستې دي چې دغه ځایونو کې سرکاري پرایمري سکولونه نشته دي او یا د دوی نه لرې وي.
دا سکولونه اصل کې په هغه ځای کې مونږه کولو کړی دي چې کوم ځای کې ماشومان سکول ته نشي رسېدي او د هغه ځای لوکل کمیونټي امداد سره مونږه د اغي په علاقه کې د ماشومانو د پاره د سکولینګ فیسیلیټي سٹارټ کو او دا سکولونه چې کوم دي نو مونږه د کمیونټي په مدد سره
سید امجد علی شاہ زیادہ کلا چې دا وخت په صوبہ کې خوشہ درې زره د غیر رسمی کمیونټی سکولونه چې زیاتره د خلکو په کورونو کې دي خوشہ یو نیم لک ماشومان ته تر پنځم جمعه ته تعلیم ورکوي او دغه ډول خوشہ څلور زره زنانه استادانو ته د ادارې لړخه تنخواه او د ماشومان لپاره کتابونه هم ورکوي. خو چا چې زه یا کور ورکړی وي نو دغه ماشومان ته د بجلی اوبو او په باد باران او یخنۍ ګرمۍ کې نور اسانتیاوې د کور مالک یا د کلی خلق پخپل اور کوي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
ریڈیو تو واقعی اوریدونکو د فروری په څلورمه د کینسر مرض نه د بیدارۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ د کینسر نه د پوهاوي او معلوماتو لپاره جوړ تنظیمونه په خلکو غږ کړی باید دوی پاسي هر څوک چې وي او هر ځای کې چې وي د یاد مرض نه د نړۍ پاک کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترګزیر علی.
نن د فروری په څلورمه د کینسر ناروغي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د نننۍ ورځ لپاره تین یاد پوهاوي مضمون ایښودل شوی، کلوز د کیر گیپ او یا حفاظت ته فاصله کمول. دغه مضمون د سګنې 2022 نه تر 2024 کال پورې خودل شوی او د ورلد کینسر ډے .org نومې ویبپاڼې تر مخه دوی تسلیموي. د علم یا معلوماتو طاقت زیات دی، باید د کینسر نه خلکو ته پوره بیداری حاصله وي او هر تن باید وکړي د دغه مرض په حواله معلومات هم واخلي. د صحت د نړیوالې ادارې ورلد هیلث ارګنایزیشن په پاڼه د فروری په درېمه د چاپ شوي معلوماتو تر مخه په 2020 کې په نړۍ کې 10 میلیونه خلک د کینسر ناروغۍ د وجه مړه شوي. معنا دا چې په شپږو مړو شویو تنانو کې یو د کینسر د مرض د وجه مړ و. په دغه ناروغانو کې تر ټولو زیات د سینې د کینسر او په دویم نمبر د نشې توکو استعمالونکو وو. ډاکټران خود دې علامات ښایي چې زیاتره ناروغانو په وجود کې دننه او یا بهر زخم وي او داسې نور هم. مشال ریډیو د دولسم ټولګي نه فارغ شوی انعام الله سره رابطه وکړه. انعام الله هم د کینسر ناروغ خوای علاج پوره شوی لا هم نه دی. البته د کینسر سیمپټومز یا نخې نخانی وجود کې ختمې شوی. انعام الله د باجوړ اوسیدونکو نور لسکلن ځوان دی. د فروری په څلورمه مشال ریډیو ته وویل
زما پخپ کی یعنی هغه کې پرسوب راغلی او هغه پرسوب داسې وو چې هغه د ټایم سره سره سی واقع دلو. نو بیا زه یو ډاکټر ته لاړم او اورتوپیډیکو سرجنو. خدا داسې وو چې دا درد تروبینګ فینو. تروبینګ مطلب دا چې هغه ماته مسلسل نه، هغه به ټایم بای ټایم وو. یا به چې کله ما واکینګ کوو ګرځېدو په وخت کې هغه فیل کولو، نو ما به چې کله مونځ کولو نو مونځ به چې کم دی زه به کله سجدې ته تلم نو هغه به ډېر زیات درد کولو.
ډبلیو ایچ او زیاته کړې ده په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د پیپړو ناروغان مړه شي وو چې شمېر یې 3 لاکه. د معدې د کینسر 1 لاکه یو کم 10000 ناروغان مړه شي وو، ولې د سینې 6 لاکه 15000 ناروغان په دغه کال مړه شي وو. د صحت د نړیوال ادارې لخوا د معلوماتو سره سم په 2000 کې پاکستان کې چې آبادی 2 کروڑ نه زیاته وه د کینسر د وجې په کې ټول 1,10,000 او 1.5 سلطنان مړه شوي هم. ډبلیو ایچ او لیکلي د کینسر تر ټولو غټ وجوهات تماکو، الکوهل، غیر صحتمند خوراکونه او د هوا د آلودګۍ نه علاوه نور هم دي. یو تن چې د دې مرض ناروغ وي لږ تر لږه کوم داسې علامت دی چې هغه ټیسټونه وکړي، ډاکټر لور شي چې مرض تشخیص شي. د کوزه محمدو په یو روغتون کې ډاکټر خورشید خان دغه علامت داسې ښایي.
کله چې سړی ته پته ولګي په بدن کې څه غوټه وي یا یو ځای کې څه انفیکشن وي او هغه ته انټي بایوټیک خوري یا داسې یو دغه خوري او هغه ته دغه نه کوي ریسپانس په کار دا پیشنټ لاړ شي او پراپر دغه ټیسټونه وکړي.
ورلد کینسر ډاټ او آر جی په دغه پاڼه دا هم لیکلي دي د فروری په دې 4 نیټه مونږ په تاسو غږ کوو. تاسو چې هر څوک او هر ځای کې راپاتئ یو داسې دنیا چې د کینسر نه پاکوي په جوړولو کې خپل کردار خامخا لوبوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګي. نن د چین په پلازمینه بیجینګ کې ژمنې اولمپک سیالۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو شاوخوا 3 لوبغاړي برخه اخلي. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لوبو پرانیست غونډې ته ورشي، خو امریکا د بشري حقوقو د سرغړونو په سر پرانیست غونډې ته حکومتي پلاوی نه دی استولي. عصمت ساروان د نور تفصیل سره.
د چین ژمنی اولمپیک سیالۍ به د روان فبروري تر 6 پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک 24 ژمنی سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون 2 هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیږي. 2 میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څول هغه ځای تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهره وکړه. چین نه یوازې د تیبت د مسالې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی. خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنی اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ به د پیکینګ ترڅنګ د چین په 2 نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او اوبا د خپرېدو له کبله به په لوبغاړو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنی اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوې.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال لري ته خوږي د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله نن د نړیوال جام په سیالیو کې د درې مقام لپاره له استرالیا سره لوبه کوي. د لوبډلې روزونکو رئیس احمد زیوای د افغان ټیم روحیه لوړه ده. ټاکل شوی چې په ویسټ انډیز کې د نړیوال جام پای لوبه سبا ته د هند او انګلند ترمنځ وشي. د اسمت ساروان په دې اړه راپور ورو.
د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو د کشر لوبډلې سر روزونکی رئیس احمد زی نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه بولي چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همدار اسوبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډیر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدی لومړی بیټنګ کی وی یا په بولینګ کی وی د دغه ګټل به ډیر مهم دي دوه لوبډلو لپاره. را به شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې دا له هند څخه ډیر غټه ماتې وخوړله.
د افغانستان تر 1900 کلونو کشر لوبډلې روانونه په نیمه پایلوبه کې پر انګلستان په لښ توپیر وبایلله او پایلوبه ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیل شي. تر 1900 کلونو د کشر لوبډلو پایلوبه ته د هند او انګلستان لوبډلې وتلي او ټاکل شوی دی چې د شنبه په ورځ دواړه ټیمونه په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پیښور په ډبګرای کې له شاوخوا 15 زره حصے په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دول مسی نه یوازې نوی ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغه مرمت هم کوي. حماد 22 کلن دی وای هر ډول رباب جوړولای شي. دی وای د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تاروي خود نور جوب موسیقۍ لپاره د سلورو تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترګزی هغه دکان ته ورغلې او دا راپور یې تیار کړی.
دوش کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او دد مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار له هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سوم هم چې یخ علاقې دي دا تیرا سواد چرته ووره شوي دا غي علاقې لرګی دي کې کار کوي.
فرق
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي بل هغه لرګی پوخي صفایي دا مونږه غزینه راغړو.
دا لرګي ګران
یک تا ماشين کې دا مون کټکو زنګ ماشين دی هلته کټکو به عدل ته چکم دینو فینیشنګل ته وو کو به عدل ترو.
تقریبا دا سده 15000 روپو پورې دا باب
سمپل رباب په درته جوړ کو خراب په
نرمواله بګډيري کنه زین رباب پونی غلط اسما سره رباب ته نه واجه دغه ګومه جدی پینځه منټه وو غوږ زما د ګوتې د اسو کې کم دی دغه کی زین زین وخت دی باندې پولیس مرخ کارا کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ور کوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دول نه زیاتر د ډاکټر زرازی یغیم شوک کې د دی شي جنکه زیاتر اصل کې هغه چې د زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خر رباب شوک کوي
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ورل غوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه دغه پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا غیتم وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خط برج دی
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تورنه پوښتتی بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولې وو مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.